پخوانی برما په شمال ویدیس کې د دیموکراسي پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلی باندې د پوځ په هوایي حمله کې د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه ولس ملکیان وژل شوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یک شنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې شوې ده. د برما پوځ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اجانس پور کړی چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او زړه ترانه دې اوریدونکو سلامونه می ومني. زوی او لور دواړه د میندو او پلرونو د زړه ټوټې بلل کیږي، اما ځینې کورنیو کې د لور په پرتله زوی ته ډېره توجه کیږي، حال دا چې انجونې په راتلونکي کې د هغه مقام او رول لامله چې په ټولنه او کورنۍ کې یې ترسره کوي باید د توجه وړ واوسي. دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي. دوی دې چې ولس مشران نوابغ او پوهان په خپل غیږه کې روزي. دوی دې چې د کورونو تاداب ایښودونکي دي. نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو سو غوره ټولنه او غوره اولادونه ولرو.
درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ میاست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه نن له دوو هوښیارو زیرکو او نوښکرو نجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلي اوسیدونکي دي. دواړه زیرکې او هوښیارې نجونې دي. ملالۍ په خپل کلي کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې یې کور په کور کېږي. په ښوونځي کې هم اول نمره ده. په وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس به له دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه را رسولي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کړئ. ښه بشي.
زما نوم ملالۍ ده. د خوشحال خیل د کلي یم. د روخان ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام، زه ګلالۍ یم. د روخان ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه. زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کړم. ملالۍ جانې، دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر و. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې پخوا وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړې درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیسو ګلالۍ کې نسو او سو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
پر رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زموږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راوړي او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلالۍ جانې، اوس تر ته وایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې بریش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه، خیاطي زما د خوښې کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
له مرستندویه بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنګین لالا زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې نو هغه یې مرستندویه موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. سو موږ تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروښئ چې وایې ګوري.
ولې نه، دا کڅوړې ما ګلالۍ ګنډلې دي.
وا، څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي. تصور چې دا لیکل شوی خط یې ولولم. دلته پرې لیکل شوي سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندویه موسسې نښه لګول شوې. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې له نږدې نه وګورو.
سمه ده، سمه ده. ګلالۍ
راځه چې صفې باندې ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
درځه نو زه به هم بیتي کول شروع کړم او ته یې په ماشینو ګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالی جانې
څه وایې؟
زمونږ کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ، وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه سمه ده.
سمه ده.
وای ماتا،
وای کنه ملک صاحب، امر کوه.
چیرته دی پان دی چیرته دی ولکه؟ هغه د شیرزمان خان د مور ته وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان ته هغه خبره وکړه کنه.
ورته وایم صبر وکړه، ولې وخت خطا یې کنه.
دا دی ملک صاحب، دا وادر وخت دی.
ولکه یو ګیلاس اوبه هم درسره راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کېږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی همدا اوسې راوړم.
راوړه درسره. دا هده وخوره چې نن د پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت مېرمن او لور هم درسره که چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ښه، زیبا جانې او پلوشي ته نن پاسپورټ ورکوي؟
هو.
څه دا څه وایې؟ دا زیبا او پلوشا؟
ولکه څنګه ځان سره بګنېږې؟ راکه د اوبو ګیلاس راکه.
ها واخله.
دا دې څه وکړل؟ دا ګیلاس دې چپه کړه، ولکه لور خښتې کړم.
وبخه ملک صاحب، مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاده کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شیرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي. له خیر سره.
زما لور او مېرمنه؟ ولې هغوی په پاسپورټ څه کوي؟
د شیرزمان له مور سره ځي، هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا، زه خو لور نه لرم، نو پلوشا مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه، ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده، اوس چې تاسو راباندې خارج ته لیږئ، هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره یې. ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته یې تګ خو بیخي زما زړه نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا همغه همت یې چې خپله مېرمن او وړه لور دې په خالي میدان یوازې پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوې؟
ملک صاحب، ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره زما خبره درته مهمه ده، نو بیا اوس ولې مخالفت کوې؟ زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب، زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. پردی وطن دی، وړه لور مې ده ورسره.
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده، بیا نو زم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي، زړه به مې په ډاډه وي.
همت خانه، نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې، څه شو هغه ستا د دروغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای، پلوشه دې نه ورسره پرېښوده؟ ها
نه، دا خبره نه ده. ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه.
خو څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي، یو سر تمبه سړی او نه غواړې له خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب، دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پې غلی کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایې. تاسې زما مشران او زه مکشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږي، دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین همت خانه، اوس دې کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جانانه کوټې جوړوم.
دا وګوره لور جانې،
مورې دا څه دي؟ وای دا خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې، په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیرزمان له مور سره خارج ته ځو له خیره سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی دی؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی په بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چیرته دی؟
هغه په خیر چې شیرزمان خان راشي، ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
ها څومره ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانې، ستړي مشې؟
سلام ترورې.
خیر سي زیبا جانې؟
ترورې ما پاسپورټ واغوستو.
هو زیرې مې در باندې موږ پاسپورټونه واخیستل.
څومره ښه، کومه دي؟ مبارک مو شه.
مننه، دا دي زموږ دواړه پاسپورټونه.
مبارک دي وي، اوس نه یوازې ویزې پاتې شوې، چې شیرزمان خان راشي درته وابه یخلي.
وګوره ترورې،
دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم، د مور نه هم خسته یم. شپږ میاشتې څومره وخت دی؟
نیم کال کېږي لور جانې، یعنې له یوه ژمي نه تر بل یو کال کېږي، او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي.
پاسپورټونه یې څومره ښه چاپ کړي، یو څه وخت خو بند و. رښتیا سبا په خیر شي زمان راځي.
دا ترور دی، تا مور ته مې چای واچول.
ترور دې جار شه، لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم.
اول مې راباندې مور ګرانه ده بیتو.
لور کې ترور دې څه خبر سره بلده نه ده چې درنه خپه نه شي؟
نه ولې خپه شم، مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي.
هو رښتیا، د سبا جامې لا پاتې دي، نه مې دې ورته اخیستې.
سبا به یې واخلې.
نه پوهېږم چې لې ما ته اجازه واخلم که نه.
سبا چې شیرزمان راشي نو هسې به م د ملک کره ورځي، زی به م در سره که، هلته به اجازه ترې واخلې. هغه د خاوند دی، باید اجازه ترې واخلې.
رښتیا وایې، همداسې به وکړم.
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم، دوست پسې خپه شویم. پلار جانه
وي، دا همت څومره ته ګران دی
جان. پلار دې درنه جار شه، د پلار خوږې.
ته چېرته وې؟ ولې کور ته نه راځې؟ موږ دې پسې خپه یې.
قربان دې شم لورې، ته زما غېږ ته راشه. الا
همت خانه، پام کوه چې ګوره ونه ژاړې.
نه ژاړم ملک صاحب.
السلام.
وعلیکم السلام.
مې ځوروه، زه یې په درد پوهېږم، اولاد ډېر خوږ وي.
نه ملک صاحب، د شپې مې خوب نه و کړی، ځکه مې سترګې سرې دي.
پوهېږم پوهېږم.
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي. تاسو دلته کیسې شروع کړي دي.
ولې وارخطا یې؟ د شیرزمان مور هم هیواله هغو میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ور باندې ګران دی. ښه، ټول ور پورته شوئ، څوک خو به پاتې نه وي.
هو ملک صاحب، ټول ور پورته شو.
تم ور پورته شه، راځه له خیر سره دروازه بنده کړه. زه په خیر استاد.
لورې مور شو د خاوند په څنګ کې دی کېنه، تاسې دیم سفر په مخ کې ده، ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله.
سمه ده ترورې، همداسې کوم.
زما اندېښنه مه کوه، زه شکر دی اوس رکه روغه یم، په ما هېڅ هم نه کېږي. ماته زویه، مېرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکړه، چې زما ځای تنګ دی، په تنګ ځای کې زما سا بندېږي. هله زویه.
سمه ده جانې، ولې نه په سترګو؟
ولې زړه به دې په تنګ نه وي؟ ځای دې تنګ دی که څه؟ اله لورې، ته د همت خان څنګ ته کښېنه، هغه ځای خالي دی، پرېږده چې د شیرزمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي.
سمه ده ملک کاکا.
فلوشي راځه دلته کښېنه، راځه چې زیبا جان هم همدلته ده، دا هم خوشحاله شي.
سمه ده، دا دې درغلم.
مور ته هم دلته راشه.
سمه ده لور جانې، دا دې درځم.
بس حرکت کو د خیره سره.
شکر دی، یا خاتم پلار جان هسته، بل خاتم مور جانه.
و د پلار خوږی لوری، و زما بلبلی، ډیره خوشحاله ای؟
او خود خوشحاله ام، مور میرا باندې را کرانه ده. پلار جانه.
جان جار دی شم. وای لوری چه وای؟
ده خبری گرازه تدو.
و لوری خبری ما
من پسی نه خپا کیگی؟
ولی نه، چه خپاشم چه باوکم بلبلی.
همت خانه، که ته نه غواړې بیا نه ځو، پاسپورټ خو مې د دې لپاره جوړ کړه چې هر وخت به کارېږي.
نه نه، ولې نه غواړم؟ لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله. او بله دا چې زه د ملک مزدور یم، باید خبره ومنم.
هیڅ مجبور نه یې، ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې؟ ته خپله ځان مجبوره کړی دی.
دا چې تر اوسه مجبوره وم یا نه وم، دا بېله خبره ده، خو له دې وروسته به لا مجبور شم، ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ما ته کور جوړي.
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
داسې م نه ده پلوشي، ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی. که دا جانې لپاره نه وای، د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپله په ځان کړي دي، تا باندې څوک ملامت نه دي.
نه داسې نه ده پلوشي، ما ته مې مت خان مصیبت خان وایي. له اوله مې ورته پلان جوړ کړی و، ملک ته به داسې سبق ورکړم چې ټول عمر به هېر نه شي.
ګوره چې بیا کوم لیونتوب نه کې.
لیونتوب؟ نه نه، دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره، فکر دې وي چې په خپل کیندلې کوهي کې ونه لویږي.
نه نه، داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادقه شي؟ خیر دی، بیا به سره ګورو چې څه کیږي.
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګورې، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، خو داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړی او زه به پکې څه رقم کسم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې، داسې یو کس چې هیڅوک هم زور نه لري. هو هو،
وایم تر سترګو دې جار شم. بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړې، نه پالواني، او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټه نه دي په کار. ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
چې داسې ده نو ځان ښودنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. هو رښتیا، هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چیرته دی؟
د سلامات پخلنځي کې. کوم کار چې زمونږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خوانه راشه چې ځان روبل نه کې.
خخا، زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي. سلام علیکم رینو.
وعلیکم السلام.
اوهو، دا ملک مې پاره وخوت. پام کوه چې ملک اطرار خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی. هسې خو ورسره مرسته ونه کړه. ملک اظهار خان دې ژوندی، هغه ورسره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګل نه به شروع کړو. که څنګه احمد خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې، زه در سره یم چې څوک درته مزاحمت ونه کړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار په کار دی. د احمد غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې؟ والکه خیالي ګله.
جار، وایا څه وایې؟
و چنار ګله صاحب، ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په ریښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه
ژرندګړی؟
ریښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږي خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیر زمان وروره، ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر او سفر زانه.
کور دی ودان لوري.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیر زمانه، پرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دی درشم. په کلینیک کې مې ډیر ضروري کارونه درلودل، بخنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، پلار مې راته وویل چې ته مصروفه یې، ځکه خو زه خپلا راغلم چې هم تا ووینم او هم دی کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، روح مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په دې ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیر زمان ډیر ګران یستئ.
اوس د نو خوشحاله کړم، کور د وزان پرزمې لورې.
رښتیا، له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه وو؟
دواړه ښه وو. زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمنده وو.
یاره شیر زمانه د فرزانه د کور ودان وي، د همدې برکت وو چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزانې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو مور او زوی به چکرونه وایي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه، درې واړه له خیره سره حج ته ځو. ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زویه، په دې خبره دې خوشحاله کړم.
رښتیا، د ویزو غمې څه وخت خوري؟ په خیر سره
سر له سبا یې کارونه پیلوم، هر څومره زر چې کیږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره.
غنچا ګله، کاروبار دې څنګه رای؟
شکر دی تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت دی شکر.
اوهو، هلته وګورئ دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی.
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل، زه خو هسې یم تلته سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو، دا خو استاذ فیروز دی.
نه نه، هغه به نه وي، والکه تو استاذ فیروز موټر په مستری خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه تا اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشای، هلا خندور قابلی کباب، ماسته کڑائی جگار کباب، پلاو هر څه پکې. هلا راشای لخیره، راشای خندور خواړه وخورئ. هلا
لخیره، راشای. دا څوک دی؟ لکه چې زما له مرګه یې اورېدلی دي که څه.
لکه چې د استاد فیروز غږ نه اورې. دا دی راورسېده، اوس یې لږ دې وګوره.
السلام علیکم، ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دې شه. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
وا وا، دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا، ما خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسې به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسو دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړۍ تختوئ.
هغه ته دته لا پسې ګوره، زمونږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه تاسوځې؟
هر څه چې وي، تاسې خو اول باید له ما اجازه اخیستې وای.
ولې غنچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک چې موږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاد یې.
که څه یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسې د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر، شورناخود او منتو خرڅم، خو تاسې زما کار خراب کړ.
غنچه ګله کا، دومره هرڅ کې نه وي، څومره چې دې په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټې، هر کس بله برخه خوري.
نه نه، جنګ او داوود ته اړتیا نشته. ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي، چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ؟
ملک صاحب، زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه، ته چې دلته راغلی بل مقصد لري، غواړي چې ما پې خفه کړي. ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی او چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي. ښه به وي چې هوټل ته نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول میلمانه استي، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غنچه ګله، لږه سړه خوره، دومره زر جری کېږه مه. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه، نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، تا لپاره به لاړشم، ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه مې شه.
مخکې شه بخیر.
اوهو، تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نمونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او موږ په خپله موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو پوله کول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم بې شکه دي، ښه چل مو کړی دی.
هغه هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څو قاطکي څوکۍ هم راوباسه او کېږده.
وګوره غنچه ګوله، د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب، ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده. څو موده مخکې موږ ته غوروه پخه کړې وه، لوبو نه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی، مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو.
ملک صاحب، مهرباني. ملک صاحب،
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطې کې بیا کم ځای نیسي. استاد والا، چې ستا دا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې.
ملک صاحب، زما خو موټر دی کنه، تنګ ځای دی، نو ځکه مې دا قطکې څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دی کړی دی، خوښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب.
ملک صاحب، څه شی خورې؟ فرمایش راکړه.
هر څه چې تیار وي هماغه به.
ملک صاحب، تو فرمائش ورکا اگر درتا دستی تیار رہی
والا دا خودیر خکار دے ہر سوک با دخپل فقی خوالو فرمائش ورکوی
شاغا آج سچی زر تیاری گی ما تا ما غرا گا زر دیر انتظار نشم کبلا
والے نا ملک صاحب اس پکی قابلی سادہ پلاو قورما کچالو سابو تور بانجان منتو کباب شامی کباب یخنی قورما فرنی سچے غواڑے
نام خدای دیوی جبا دے خارا و شویدہ پکے دا سے نظر ضرور ہے لکا صاحب چیوی
ملک صاحب تو وہ لشپا میں خواری کری چیز دے کم اللہ نن میں پکی جبا راو شوا
والا تاسی دوارا خود کمال خلقی آستے
والے تنوز خبر چی
شاغا غنچا گلتا یو سو شای راوڑا چی ہوگے شوی ببی
نو تو آدابا اوز دا سی غوال راوڑی چی دو خوالو ببی
غنچا گولا پومبا گولا خیر دے یواری وخرا که خوانده در نکه پیسی دی بیر تواخلا
یار اوام دا باسکل نده موتر سیکل ده موتر سیکل شکر ده چه دخفل کار چکتن شوم هم دخفل زان رئیسیم او هم دخفل زان خدمتگار
اوهو اتو داره داغون چه گل سنگ ده سی پو نخرو را روان ده صبر چې دغه تا ورته ودری کوم ته ودری
سره مشي چار ګلا
ژوندای وته غونچا ګلا لکه چې د ملک خېلو کلی ته روانه دی خو خود موټر لار نشته څه ته روانه
د موټر لار نشته خو زرج پتلې شي یو ځل مخ کې پیور غلې وم
وایم کول به لغلې ډاکشه زه خو دلته ما چې دا ډول څوک وکی
هغه زما سره شریک راغی استاد فیروز درته یادوم موٹر کے اٹھل چھوڑ کر دے
ہمار کار تلاسا چاہے خود پیسوں گاٹی واٹی دے اس در حق نشتا بیا پخال کو پسے خبر ایم کہے لے دے چھار سے کئی اخفل ایک پکا
یار لیکن چھتا تین چیزی در کری دی چھتا سے ملاتا رکے آگا دیر آگے
سلام علیکم برونو وعلیکم السلام سڑی مشی
لکه چې غونچا ګل په جبه مو شي چې چاله دې چې زمنګ سلام ته جواب نه وای
ما په زړه کې جواب درکو تاسو باندې اوریدل
تاسو نو په خپل جنگ مصروف شوي او زما اندره ته مو پام نشو اوه دا خو اندره ده لکه چې تا هم د چړو او بلته د تیر کولو کار شروع کړی چنار ګلا زم تر چا کم نه یم تاسو خو په ځای پریده خیالی لخپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی مام لزان سره وویل چې چنار ګلا ته څه بلا وخلی مام لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تیرو کولو کار مې پیل کړ دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی
مبارک مبارک مبارک
درنو دوستانو هغوی چې کار او فعالیت کوي خکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم تربیه خوراک روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ ځان اوزګار مه پریږدئ پروت زمرینا گرزنده گیدڑ غوردا تر بل ڈرامے مو پلوئے خدا اسپارم
دہیلو اڑانگا راڈیوی ڈراما دے ٹھولو دے کامیابی او خوشالی ملگری
ماما لالائی مکوا منا میرا کا زلر شمردار خورا ولا کیرا نا وخلے لوبی کبھی
مردار ملالای خوایی دا مانا خود خوڑلو ندا
چنار گل کاکا دکیل طول ماشمان انداز منی خوری یواز از خونیم
اوهو دکیلی ماشمان با چوک پوکی یو او دو خو ندی که پو نشی طول با ناروغشی
دا خو آسانه کرده ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی
واوا چخ پخ خبر دی وکڑا ریختیا چی وخیارا ملالای که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو مدني فعاله نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې بې سرپرسته ښځو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د آغلې جلالی کورنۍ ژبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان ښه پوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي. چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې ما په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید سو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه میوه او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور سوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 5 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر اووم ټولګي پورې درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو ښه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سوي وي، خو د څو عامل و چې زه نسوی کولی هغه بورسی ته تللی وای. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بی بی ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې، البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم، نو
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ شي، مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله. نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه، البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولی سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده، هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بله یو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېښت محلي ژبې لرو او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسې بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو، موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خوا ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سواله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته. بیا چې کندهار ونیول سواله، زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط، د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي، دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لارې، د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې پخپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مو کوله.
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناه وي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسې ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسم معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هم دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې یوازنی هیواد و چې زما ولس سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوی کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه که چیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوی جګولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتا چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپل اوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
د دوی عارفی سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې شوي دي او یو ډیره لنډه موده یې پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا هغه ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا هغه ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زه نسم اخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د ځینې نور نهادونو سره زه اشتراک کوم او څومره چې زه وکولی سم، لکه څنګه چې ما د اچ آر دی پلس په نامه باندې کوم نیټورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دې نیټورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د نجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروې کې زه اخته یم. او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولی سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کې نه لري، د هغوی لپاره موږ کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کوو. مثلا یو میرمنې ته یو څو ماشین اخیستې په کور کې دوی خیاطي کوي، یو څو میرمنې مثلا یو اچار، مربا او د ترشیو شیان خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو چې هلته په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مو ورته نیولی دي چې دوی حداقل وکولی سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې له کومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم گروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا اووه میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا سو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقونو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې زه افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې زه کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغوی وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضری سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولیږو. او د پیسو لیږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لیږو.
تاسو د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقونو په شورا کې کیږي، هیومن رایټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه یې مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې ما خپل ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستې یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د خوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو، یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبیلټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي یا د بشري حقونو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې ځواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یوه برخه دا ده، دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د نجونو په خاطر باندې دي چې د دوی اساسي حقونو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې د دوی په ټولو اساسي حقونو باندې په نړیواله سطحه باندې دادخواهي وسي. او په درېمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسي. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپل کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړې ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی دادخواهیانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی راسره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فند رایزنګ کوو.
د خپل غوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایلې نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادۍ رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوسه دي له دا ډول کونډو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دی او د طالبانو سره موږ درلودلی دی، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دی چې د افغانستان اوسنی کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولی، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سوء استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې، مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی به راتلله د افغانستان د ښځو د نامه څخه به سوء استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سوء استفاده کول او صحیح نمایندګي به هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل د هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، که چېرته دا میکانیزمونه رامنځته سي، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ای. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنه بلري، نو دا غونډه به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څنګه څه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړله، ملا متقی خپل په خوله باندې وایي چې موږ کله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته ما خپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تسته اچي ستاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم وي هغه بخښي، نو تاسو د دغه پوړنی په روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسې چې دي هغه خلاص کړئ. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورځ تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې ښځې په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کړي، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینځ کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینځ کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې، نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د ښځو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانې وړاندې کوي چې دغه بیانې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته